قسمت سارون را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید سارون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اورلګیدو د پیښې او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. په سر کې د دې سات خبرونه. د اسلام کلا په ګمرک کې پرونی اور لښته لږه شپېته تنه شوبل کړی او د میلیونونو ډالرو زیانې پیش کړی دی. دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په بادغیس کې دیرش وسلوال طالبان وژلي او د جاپان د فوکوشیما ولایت سختې زلزلې لرزولی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مالی وزارت وایي په اسلام کلا ګمرک کې اورلګیدنې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. دغه وزارت تېر ماخوستن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې اور لومړی په یوه ټانکر کې بل شو چې وروسته یې لمن ټول ګمرک ته خپره شوه. رویټرز خبري اژانس د ځایي چارواکو په قول ویلي چې د دې سخت اور له کبله شاوخوا شپېته تنه ټپیان شوي دي. د مالیه وزارت خلکو ته د سر د زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې وزارت د ګمرکاتو د مشرتابه پر ریاست یو پلاوی هرات ته لیږلې چې د پیښې د څرنګوالي او زیانونو په اړه څېړنه وکوي. وزارت ویلي چې دوی له زیانمن شویو کسانو سره مرسته کوي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اور لا هم مړ شوی نه دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي په کابل کې د پاکستان سفیر د سولې په برخه کې د خپل هیواد د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره تر لیدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له نوموړي سره په افغانستان کې د ټینګې سولې په اړه د پاکستان پر رول او یو شمېر دورو مسئلو خبرې کړې دي. منصور احمد خان هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له ښاغلي عبدالله سره پر سوکالۍ او د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلګۍ مشانو په ګډون د دې ډلې ډیرش غړي وژلي او یولس نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل دغه کسان د آب کمري ولسوالۍ په څلورو کلیو کې د هغو عملیاتو په مهال وژل شوي چې د دوی ځمکنیو او هوایي ځواکونو کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په عملیاتو کې د نجیب الله او ګل احمد په نوم د طالبانو دوه سر ګروپان هم وژل شوي دي. آب کمري د بادغیس هغه ولسوالی ده چې وخت نا وخت ورڅخه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه خپرې شي. تر اوسه طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. په هلمند کې ولسی استازي ادعا کوي چې د هاوان د لګیدو له کبله د یوې کورنۍ دوی ماشومین جونی وژل شوي دي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاولا افغان ازادي راډیو ته وویل پېښه تېره ورځ ناوخته د ناوي ولسوالۍ په ګورګین سیمه کې شوې ده.
دغه ماشومان په یو سړک باندې روان و چې د هوان ګولۍ دوه دانې انجین یو لک دا درې سره لګېدلې دي. دغه په نتیجه کې دغه دوه انجین په شهادت رسیدلې دي او هغه ماشوم زخمي دی.
دولتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا سنا جرګې پرون دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې و پنځو سناتورانو د ډانلډ ټرمپ محکومېدو ته رای ورکړې، خو درې څلوېښت نورو د پخواني ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وکاوه. د جمهوري پال ګوند اووه سناتورانو په دې قضیه کې له ډیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ټرمپ محکومیت ته رای ورکړې. ټرمپ په هغه صورت کې محکومېدای شوی چې د سنا جرګې له سلو استازو څخه اووه شپېته هغوی د خلاف رای کارولې وای. د جاپان د فوکوشیما ولایت په سواحلو کې پرون د ریشتر په کچه 1.1 درجه زلزله وشوه. د زلزلې شدت دومره و چې ان د پلازمېنې توکیو ودانۍ یې ولړزولې. لومړني راپورونه ښیي چې د پام وړ زیانونه یې نه دي پیش کړي او د زلزلې له کبله د څونامي خبرداري هم نه دی ورکړی شوی. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې د دې زلزلې مرکز په شمال ختیځو سواحلو کې شپېته کیلومتره په مځکه کې ژور و. ماریو دراګي چې د اروپا د مرکزی بانک په خوانی مشر او د ایټالیا د نوي حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د صدر اعظم په توګه د هغه د ټاکل کېدو هدف دا دی چې د کورونا وبا پر مهال د ایټالیا یو میاشتنی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. د ایټالیا پخوانی حکومت چې مشري جوسپې کونټې کوله، د اروپایي ټولنې د بودیجې د لګښت پر سر له خپل ائتلاف سره د اختلاف له کبله ړنګ شو. او د یو شمېر فرانسوي او روسي پوځیانو د جسدونو پاتې شونې چې په 1912 میلادي کال کې وژل شوي وو د مسکو په جنوب لویدیځ کې په ویازما سیمه کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شول. په مسکو کې د فرانسې کلتوري اتشې ایون مارتین پرون په دې اړه په مراسمو کې وویل:
په 1912 کال کې د روسیې د توپخانی اور په ویازما کې د ناپلیون د ځواکونو روحیې ته سخت ضربه ورکړه. دا کار د نظم او انضباط د تدریجي تجزیې لامل شو او وحشتناکه پایلې یې درلودې.
د 1912 کال د جون په 24مه ناپلیون پر روسیې حمله وکړه چې جګړه د همغه کال تر دسمبر میاشتې پورې روانه وه. په دې جګړه کې د فرانسې او روسیې شاوخوا 3,00,000 عسکر ووژل شول او د دواړو خواوو 310,000 نور پوځیان ټپیان شول. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې د اسلام کلا په ګمرک کې د ورلګیدو له کبله زیات تاوانونه پیښ شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان سوله او په حکومت کې شراکت نه غواړي.
طالب مطلق قدرت غواړي، بیا تکرارو مطلق قدرت غواړي.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکو له خپل سره وسلوالو شکایت لري.
پیسې غواړي د دکانداران نه ټول نه پرځې ورته رالیږي چې موږ ته دومره تکاو بوټونه او بد بادار راولېږه.
د اورزګان اوسیدونکو وایي جګړې د ژوند ټولې خوشي ورڅخه اخیستي.
د جنگ سره ډېر ستړیو کار مو پټا په ولاړ دی ژوند نس کولای.
په دې خبرونه کې د یو ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ 2:19 پروګرامونه هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د هرات ولایت اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدو په نتیجه کې د ټپیانو شمېر لشته لږه شپېتو ته رسیدلې دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې سلګونه ټانکرونه او نور نقلیه وسایل سوځیدلې چې له کبله ګمرک هم اور اخیستی دی. ایران د اور وژلو لپاره اسلام کلا ته خپل اطفایه لیږلې او هڅې روانې دي چې اور ووژل شي. وروستي راپورونه دا دي چې لا هم اور وژل شوی نه دی. په لمړنۍ یو راپورونو کې ویل شوی و چې اور وروسته لدی ولګي چې د غازو یو ټانکر وچاودید، خو چارواکي وایي چې لا هم د پیشي اصلي علت څرګند نه دی. همدا شیبه د هرات متخصصانو د شورا رئیس شاغلای محمد رفیق شهیر له هرات څخه د ټلیفون لارې را سره ده. شهیر صاحب تاسو ته ارکلی وایم، ستاسو معلومات څه دي چې په دې پیشه کې به څومره تاوان پیښ شوی او آیا په دې باب معلومات لري چې اور ولې بل شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو استاذ ریډیو لپاره. اغه چې تاسو هم په خبرونه کې وویل دا د غاز او ټانګر وچاو دی دا ویلات هم هغه چې دا غاز د ټانګر لیکڅوي وو او کله چې خلک متوجه شي چې لیکڅوي دی او دې باندې لار باندې کړی خو یو موټر سکل ورنغه د تختیدل او د غاز ټانګر څنګه تیرڅوي هغه باید چې دا ټانګر ور واخلي او د دې کابل به زیات څنګهونه ته ولاړ وو هغه ټول اور اخیستی چې تاسو سره په پرونه استه خو دا چې ولې ټانکرونه ته ولاړو خبره په دې کې دي چې د مالی د وزارت څخه یو رایت راغلی و د ګمرک د ارزونې لپاره د کابل څخه راغلی. دا دولس ورځې کېږي چې دا ټانکرونه ځای په ځای درېدلی د چک دپاره. خو د قانون له مخې د ګمرکاتو د قانون له مخې باید د ګاز او د تیلو ټانکرونه شپږ ساعته زیات په بندر کې نه وي په ګمرک کې نه وي. خو د دې وجه همدا وسو چې یو یو اور واخیستې او دومره خساره ورته ورسېده. هغه اصلي خساره ارزیابي خو اوس تر اوسه معلوم نه دي. هغه یو مسؤول د تجارت او تعقود څخه چې ویل یې 50 میلیونه دغسې هوایي خبرې کړی خو تر اوسه دا سنجید شوي نه دي چې خساره به څومره وي. خو موټرونه هم چې ولاړو وایي د 300 نه بالا دي. خو ټول خبرې به انشاءالله نن معلوم شي. خو ډېر خساره خلکو در رسېدلې دي. یو خبر هم داسې کېږي چې 50 میلیونه ډالر پکې خساره راغلی.
بله ځینې داسې هم وایي چې وایي له اور لګېدو سره سم یو شمېر کسانو هغه پاتې مالونه چور کړي دي. دا خبرونه حقیقت لري؟
خو خامخا هغه خبرې چې موږ هم رسېدلې دا کار سړي متاسفانه خو زیاتې نهشته. دا د سیبو یو موټر داسې معلومیږي چې خلک ورباندې حمله کړی او هغه یې چور کوي. خو د نورو موټرو سره کوم خبر نهشته دومره. خو خلک داسته دي په ګمرک کې داسې هلته په کوم ځای چې حرام روان وي او فساد پکې روان وي که مامور فساد هم وکي ولیکن نو خلک هم دا غلط د فرهنګ ورته بس اثر کوي او دا کارونه کېږي. مونږ یې منو چې دا کار سوی و. والا
آیا په ګمرک کې اطفایه وه موجوده وه او که نه وه؟ آیا امکانات د اور وژلو شته په اسلام کلا کې او که نه؟
ما به ډېر داسته وایم چې اول خو دا ګمرک چې انتقال سو هلته اساسي تاسیسات نه لري. یوازې یو مرزي ګمرک و چې مال راتلی او چک کېده بیا هرات انتقالېده. هلته بیا تاسیسات و امکانات و بیا به اساسي کارونه دلته و. خو دا چې هلته ګمرک لاړ امکانات و نه و. او د دې تر څنګ هغه عواید له 30% 40% راکته سو چور روان دي فساد روان دي. دا امکانات نهشته. خو په دې کبله چې اوس دولت مجبور شو چې هرات والي ایرانیانو څخه به مرسته وغواړي هغوی څخه د اور وژنې موټرونه راسي. نو نهشته دا امکانات مونږ نه لرو. یو بل خبر هم ووایم چې دا تاجر د غازو تاجرانو دا پیشنهاد کړي و څو وار دولت ته چې مونږ د مال دپاره باید جلا لاره جوړه کړي چې دا خطر لري مونږ باید ډېر ماتل و نه سو. خب دا کار دا عادي کار هم دا دولت وزارت مالی نه دی کړي. نو
بله
نو دا ټول دا جنجالونه د ضعیف حکومتداري د
پټه
کبله کېږي.
سلامت صاحب. ښاغلی محمد رفیق شهیر د هرات متخصصانو د شورا رئیس و. په همدې موضوع مو په تېره خپرونه کې د هرات لوی و نظر خاوند ښاغلی زرین ستانکزی سره خبرې کړې دي. ښاغلی ستانکزی د پیشي په اړه په پیل کې داسې وویل:
له بده مرغه یو ناوړه پیښه رامنځته شوله. د دولت تاسیسات هم پکې له منځه ولاړه. د تجارو اموال هم له منځه ولاړه. تر ډېره که وګورو په دې کې موټرونه او تیل ډېری تجارو پورې تړلي دي. موټروانان خالي د ډرایوینګ یا د موټر چلولو مزد اخلي. نو موټروانانو ته کېدی چې یوازې هماغه د خپل ځاني زیان که رسېدلی واوسي نور به نه وي. ډېر کم وخت
البته کېدی شي چې ډېر په ګمرک کې ډېر مال هم کېدی شي چې له منځه تللی وي. ستانکسی صاحب دلته یوه پوښتنه بله دا هم ده چې سم تر اوسه پورې د دې پیښې دقیق دلیل او علت نه دی معلوم. خو داسې ویل کېږي په مخکې هم داسې پیښې شوې دي چې ځینې موټر چلوونکي د ټانکرونو خصوصا چې په هغه کې تیل بار وي یا ګاز بار وي د هغه تر څنګ ډوډۍ پخوي شټوپ لګوي. بې احتیاطي د دې سبب کېږي چې دا ډول پیښې رامنځته شي. د هرات په پیښه کې هم څه فکر کوي چې دا احتمال څومره دی؟
تر اوسه خو لا دقیق علت خو چاته نه ده معلوم. اما کېدی شي یو علت دغه وي. بل علت همداسې د اسلام کلا ګمرک یو تازه تاسیس شوی ګمرک و نږدې کال یو نیم کال مخکې دا ګمرک هلته تاسیس شو جوړ شو او ډېری تاسیسات لا تر اوسه پورې بشپړ شوي نه وو. او د دې تر څنګ هغه احتیاطي تدابیر د اور د لګېدنې د مهار لپاره هم لا هلته نه وو تکمیل شوي. له بلې خوا د هرات اسلام کلا ګمرک د هرات له ښاره یو لرې پروت ګمرک دا وکړه چې یو ساحه کې پروت ته چې اغلته په خپل په منطقه کې هم ډیر امکانات د دولت لپاره هم په لاس کې نشته چې په دغه شرایط کې په وخت وکړي چې هغه مهار کې. نو یو دلیل کې دی چې د خپل همدغه موټر چلوونکو بې غوري وو چې اغلته یا د بیک کولو یا د سیګریټس کولو یا د یو بل کار سره کولو او د سلامین د دې سیو وو چې دي نور عوامل په منځ کې موجود وو چې څنګه څو وخت مخکې مګر څو وړ شاهدان وو چې د اسلام کله په ګمرک باندې حملې شوې دي په کارتونکو باندې کې دي چې نور مسایل په دې قضیه کې دخیل وو چې دا باندې به ورسته
معلومه. په هرات کې افغان نظر خاوند زرین ستانک زایو
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناتو دفاع وزیران روانونه په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکې غونډه جوړوي. غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو دایریږي او دا پریکړه پکې کیږي چې ناتو خپل نږدې شل کلن پوځي حضور پای ته ورسوي او کنه. د غونډې په درشل کې طالبانو ناتو ته په خطاب کې ویلي چې باید غلطه محاسبه ونه کوي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
ناتو داسې مهال افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په اړه برخلیک ټاکون کې غونډه جوړوي چې لا هم د چارواکو په خبره دغه هیواد کې تاوتریخوالی او جګړې روانې دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه راتلونکې چهارشنبه او پنځشنبه په بروکسل کې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره کیږي او ټاکل شوې سبا دوشنبه د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د غونډې د څرنګوالي په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. ناتو دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 10,000 سرتیری لري او د غونډه کې همدا بحث کیږي چې د غزواکونه د روان میلادي کال په می میاشته کې وو باسي او کې حضور وغځوي. له افغانستان په همدې می میاشته کې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل هغه ژمنه ده چې امریکا د دوهې په تړون کې طالبانو ته ورکړي. تړون کې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو شرطونه دا خودل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او له افغان دولت سره به سولې تکینی. اوس افغان چارواکي او په ظاهر یې یو شمیر نړیوال شریکان د طالبانو په دیجمنو شک لري. د امریکا د نوې ادارې څو چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د دوهې تړون ارزوي چې وګوري څه پکې راغلي او طالبانو خپل ژمنې څومره پر ځای کړي دي. همدا پرون د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وویل چې طالبان د پسرلنۍ جګړې لپاره چمتووالی نیسي او تورې پورې کړ چې طالبانو په همدې هدف په پاکستان کې غونډه کړې ده. طالبانو بیا همدې او ورته نورو نیوکو ته په خبرګون کې یوه تفصیلي اعلامیه خپره کړې او د ځان سپیناوی کړی دی. طالبانو ویلي دوی له امریکا سره د دوهې لاسلیک شوي تړون ته ژمن دي او په خبره یې د جګړې او تاوتریخوالي کچه یې هم کمه کړې ده. په اعلامیه کې ادعا شوې چې ځینې اړخونه او د سولې ضد څېرې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او د دوی پټکو د اشغال د دوام هڅه کوي. طالبانو ناتو ته په خطاب کې ویلي چې د جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی او زیاته کړې ده هر څوک که د جګړو او اشغال دوام غواړي مسؤلیت به یې لکه د تیرو شلو کلونو په شان د هغوی په غاړه وي. د ناتو عمومي منشي په دې وروستیو کې ویلي چې دوی د افغانستان د ماموریت په اړه له یوې پیچلې معما سره مخامخ دي او په خبره یې دغلته هره پریکړه ګټې او زیانونه لري. ینس سټولتنبرګ ډاډ ورکړی چې له افغانستانه د وتلو او یا دلته د پاتې کېدو پریکړه به یې په حالات پورې تړلې وي. په همدې حال کې جرمني چې د ناټو په چوکاټ کې مهم ځای لري ویلي غواړي افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوي.
د بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان مذاکرات نه غواړي بلکې مطلق واک غواړي. حمدالله محب دا څرګندونې پرون شنبه د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. د دفاع وزارت سرپرست بیا وایي که ولیدل شي چې طالبان په کوم ځای کې د جګړې پلان لري افغان ځواکونه به له فعال دفاعي حالته ووځي او برید به پرې وکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
حمدالله محب د شنبه په ورځ د امنیت شورا له اونیزې غونډې وروسته د امنیتي سکتور له مسؤلینو سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل طالبان له چا سره مشارکت ته چمتو نه دي، بلکې مطلق واک غواړي.
نه غواړي چې مذاکره وکړي. زمونږ نظر او فکر راته معلومات او اطلاعات چې لرو هغه دا دي چې طالب مطلق قدرت غواړي. بیا تکرارو، مطلق قدرت غواړي. نه غواړي چې په هیڅ نوع مشارکت ولري. که غواړي که مشارکت مې هغه کسان چې بیا دوی ته تسلیم شي، که دوی چیرته یو څه شی په حکومت کې ورته ورکولو، هغه به بیا د دوی په خوښه او په هغې په دې ترتیب باندې به وي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په یاده غونډه کې تمه وښوده چې طالبان به سوله وکړي، خو ټینګار یې وکړ که دوی جګړې ته پلان لري له ځنډ پرته به افغان ځواکونه له فعال دفاعي حالته ووځي او حملې به پرې وکړي.
هغه یو ځای کې استراحت کوي، هلته پلان گزاری کوي، موټر بم جوړوي، هغه انتحاري عملیات دغه ځای نه پلان کوي، چسپکي یا نور. نو هر ځای کې چې موږ دغسې هستی د دې وګورو په هغې باندې موږ عملیات کوو. دغه حالت کې موږ دفاعي فعال کې نه یو. تاسو اوس ګورئ چې په قندهار کې په پنجوایي کې عملیات روان دي، په ننګرهار کې په خوږیانو او شیرزادو کې روان دي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 224 تنه نیولي چې له ډلې 130 تنو په ترهګریزو کړنو کې لاس درلود. طالبانو د حمدالله محب د څرګندونو په اړه بیا څه نه دي ویلي، خو دغه ډلې تازه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی جګړې کمې کړي او له امریکا سره هوکړې ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمو شخله ازادي راډیو واوري، د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو په منځري چپه دولس شپږدی ویو اف ام 3.15 پاوري. اوس په هم فریبا ظاهر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو څلیکلي
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د هند پر مرستو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د هند لوري په افغانستان کې د یو بل بند جوړېدو ته په اشاره راغلی چې هند د اقتصادي او انکشافي پروژو لاري په افغانستان کې له نورو هیوادونو سره سیالي کوي. په دې لیکنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د کابل په لالندر سیمه کې د 216 میلیون ډالر په لګښت د بند جوړېدو یادونه شوې چې د کابل 2,200,000 ته په پاکي او صحي اوبه برابرې کړي. تر دې مخکې هند په هرات کې د سلمان بند جوړ کړ چې د برېښنا د تولید ترڅنګ ډېره کرنیز ځمکه خړوبوي. ډیپلوماټ وایي د انکشافي پروژو لپاره پلانونه د هند بهرنۍ پالیسۍ حیاتي عنصرونه دي. د هند بهرنۍ چارو وزارت تیر کال وویل چې په افغانستان کې پر شاوخوا 150 پروژو کار کوي. ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې له افغانستان سره د هند مرستې تازه نه دي، بلکې له ډیرو کلونو راهیسې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په افغانستان کې سړکونه، ښوونځي او نور بنیادي تاسیسات جوړ کړي دي، او حتی په وروستیو ورځو کې افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړ. هند افغانستان ته د کورونا 15,000 واکسین ورکړی او ویلې دي چې نور به هم ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري د دې واکسین له تایید وروسته به په لومړي پړاو کې روغتیایي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو ته واکسین ورکړي. ډیپلوماټ خبرونه د هند مرستې او پروژې له ستونزو خالي هم نه بولي او وایي چې د دغه هیواد ګاونډی پاکستان تل په افغانستان کې د نوي ډیلي اقداماتو ته د شک په سترګه کتلې دي. د جرمني د فونکا میډیا ورځپاڼه په یو راپور کې چې د شمې پرځ خبر کړ، د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په قول ویلي چې د ناتو په غوښتنه ملاتړ ماموریت کې د جرمني د شاملو ځواکونو د ماموریت دوره باید تر ټاکلې مودې اوږده شي. ورځپاڼه د ماس په قول دغه راز لیکلي چې د مارچ تر پای د افغانستان د سولې پروسه نه بشپړېږي، نو په کار ده چې جرمني د خپل ځواکونو د ماموریت موده وغځوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس ټول بهرني پوځیان د 6 کال د اپریل تر پای له افغانستانه وځي. خو د جرمني د بندنیو چارو وزیر دې ته اشاره لري چې د ځواکونو وتلې په افغانستان کې له سولې سره تړاو لري. تر دې مخکې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم ویلي و چې دې ته په پام چې د می تر لومړۍ پورې به په افغانستان کې سولې ټینګ نه سي، نو ممکن ځواکونه تر ډېره مودې په دې هیواد کې پاتې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه پر اساس طالبان باید له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کړي، خو امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو دا دواړه کارونه نه دي کړي. اوس د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د دوحې موافقه لسره ارزوي. جرمني له امریکا وروسته په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان لري. د دغه هیواد د پوځیانو شمیر 1000 ته رسیږي. دا پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي او مشورې ورکوي. د جرمني مطبوعات وایي چې په افغانستان کې د دوی د پوځیانو کلنۍ لګښت څه باندې 1.5 میلیون ډالر دی.
د کندوز د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې خپل سری وسلوال له دوی څخه په وچ زور باج اخلي او پر دې سربیره چې په لارو کې خلک لوټي او د پیسو ترڅنګ موبایل ټلیفونونه هم ورڅخه اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وسلوال اغلاوي، باج اخیستل، انسان تښتونه، مرموزي وژنې او په بېلابېلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي له غیر مسؤلو وسلوالو لري. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي امان الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
غیر مسؤول کسان ګراف ډېر سوی ده او پولیس نشي کولی چې د دې مخه ونیسي. په ساحو کې په بازارو کې هر سات ګرځي. دولت ورته کمزور ده، دولت خپل نه غوړي چې دا خلک خالص لاسي.
په دې ولایت کې هغه خلک چې دې وسلوالو ډلو زورولي له حکومت غواړي چې دا ملشي دې به وسلې کړي. د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکي خان محمد په دې اړه وویل
پیسې غواړي د خپل کورنۍ لپاره، مثلا ټیکه او کالي دکانداران نه ټول نه پرځې ورته رالیږي چې موږ ته دومره ټیکه او بوټونه او بد بالا راولېږه.
دوی زیاتوي له خلکو سره د خپل سرو ټوپکیانو ناسم چلند د دې لامل شوی چې د دولت او ولس ترمنځ واټن لا زیات شي. د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی حبیب رحمان وایي
نو ما غوښتنه د مرکزي دولت نه، د ولایتي چارواکو نه، حتی د وزیر صاحب داخله نه دا غوښتنه ده چې دغه غیر مسلم مسؤولین مسلح خلک د خلیص لا شي.
خو د کندوز سیمه چارواکي بیا وایي دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې د خلکو پر زورونو لاس پورې کړي او یا هم ورڅخه باج واخلي. په کندوز کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. خلک وایي په دې اړه په وار وار د کندوز سیمه ییزو چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه تر ډېره د دوی پر ستونزو غوږونه کاڼه شوي دي.
د ورسګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې له نامنۍ سخت پازاب شوي دي او له جګړې نور خورا ستومانه کړي دي. دوی له امنیتي چارواکو غواړي چې په ولایت کې امنیت راولي. له سیمې څخه راپور لرو.
د ورزګان ولایت سیمیز چارواکي وای په دوحه کې د بین الافغاني خبرو سره سم وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې جګړه زیاته کړې. د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه ورشنډ کړي چې غوښتلې ورزګان ته سکوت ورکړي.
دوه مذاکرات شروع شو، پرې وسلوال مخالفینو لوی او کوچنی تهاجمي او چرکی هم دې شروع کړ. په روزګان ولایت کې د دوی پلان هم دا و. د دوی پلان دا و چې هم به ولسوالۍ ته سکوت ورکوي او هم به مرکز ترین کوټ. ولې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړان او سرشندنه باندې د ولایت او د ولسوالۍ څخه دفاع شوې.
که څه هم د ورزګان والی وایي چې د وسلوالو طالبانو پلانونه ورته شنډ کړي، خو له تیرو 5 کلونو رئیسي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز ترین کوټ او ولسوالۍ چار چاپیره مسیره کړي دي او دغه راز ټولو ولسوالیو ته غځېدلې لارې او د ورزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې د دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري هم له تیرو 5 کلونو رئیسي د دولتي کسانو پر مخ تړلې ده. په ورزګان ولایت کې د رواني جګړې څخه بیا اوس خلک سخت ستړي سوي دي. د دغه ولایت خلک وایي جګړو ورڅخه هر څه اخیستي دي او غوښتنه کوي چې نور د جګړې بندې سي. د ترینکوټ شار درې اوسیدونکو سیمې ولا فرید الله او رحمت الله ازادي راډیو ته داسي وویل
او موږ د جګړو سره به ډیر زیات سره سوي یو نور باید د جګړه پایته ورسیږي.
د جګړې په اړه موږ دا غوښتنه ده چې موږ جګړه نه غواړو، سولې غواړو. بس
د جنگ سره ډیر ستړي یو، کار مو په ټاپه ولاړ دی، ژوند نس کولای په وسه باندې ژوند خوشحالي نه مټول. دغه جګړې له ځان سره وړي دي.
دا په داسيال کې دي چې په ورزګان کې په دې ورستیو کې تر بل هر وخت اوس یو ځل بیا جګړو زور اخیستی دي.
لشکرګه شهر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وای
په بچیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت مرکز ترنګورت خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
په شمال زون کې د اقنیا او حیرتان سوداګریزو بندرونو لري د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو د لیش د گاډو پر مخ بندي شوی دی. موتریزو ترکمنانو د نه کلن تشتول شوی عبدالرؤوف د خلاصون لپاره د مزار جوزجان لار هم له درې ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده کړی ده. په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه هم راپور ولرو. خو اوس چې